د مینه پیغام.
السلام علیکم زما خوږو اوریدونکو، تاسو څنګه یې؟ زه فیصل خان تاسو ته د مینې او د خلوص نه ډک سلامونه وړاندې کوم. زه هیله لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او خوشحاله یې. زما ملګرو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ ستاسو د پاره د بلکیس شیخ نومې ښځې یو رښتینې کیسه شروع کړې ده، او موږ د هغې د ژوند د دې کیسې نه تر اوسه پورې ډېر څه زده کړي دي، او زما یقین دی چې ستاسو به هم دا کیسه ډېره خوښه شوي. خو نن به موږ د بلکیس شیخ دې کیسې له دوام ورکو او اورو به چې مخکې به څه کیږي. نو زما ملګرو، راځئ چې ټول په شریکه دا کیسه واورو.
ډیر په خوشحالۍ او جوش او جذبې سره کرسمس وشو. مسټر میچل او د مسټر اولډ خزه د کرسمس په موقع باندې د بلکی شیخ د پاره تحفې راوړې چې پکې د کرسمس ہونا او د اخور نظارا خودلې شوی وه. نوکرانو د کرسمس هغه ونه د میلمنو په کوټه کې خدا او هغه ډیره ښایسته کړه. خو دې هر څه سره بیا هم بلکی شیخ مطمئنه نه وه. د دې رسم د خوشحالو نه هغې ډیره مزه واغسته، خو په دې خوشحالو کې حقیقي مطلب نه و. هغې دا سوچ شروع کړ چې هغه کرسمس په داسې طریقې سره مناو کی چې د هغې نه د هغه بدلون اندازه وشي کوم چې د هغې په ژوند کې راغلی دی. او بیا د هغې په ذهن کې یو خیال راغی، او هغه دا چې د یو پاټۍ یعنی د یو دعوت بندوبست وکړي چې پکې نه یوازې مشنریان شامل وي بلکې د کلی هر یو خاص او عام مسیحی پکې هم شامل وي. بیا ناڅاپي د هغې د کورنۍ له طرفه د خبرداری آواز راغی چې هغه د خپل ایمان ډنډوره ونه کړي، او دې سره د هغې په شعور کې دا آواز راوچت شو که چېرې په هغې باندې څه مصیبت راغی نو هغه د حکومت په سطح هم د بلکی شیخ مدد نه شي کولی. بلکی شیخ ته معلومه وه چې د کرسمس د دې پاټۍ یعنی د دې دعوت خیال به د ډیرو خلکو د پاره د دمکای نه کم نه وي. خو بیا هم د ډیرو دعاګانو کولو نه پس داسې ښکارېدل چې کله بلکی شیخ د دې خاص اجتماع شروع کړی وه نو خدای پاک حضوري په قوي طور هغې سره وه. بیا بلکی شیخ د دعوت بندوبست وکړ چې هغې سره په واه کلی کې هله ګله جوړه شوه. د کلی خلک د وخت نه مخکې را جمع کېدل شروع شو، او مشنریان هم د میلمنو کوټې ته د کرسمس ونې نه ګیر چاپېره ناست او په وخت باندې راغلی و. عبادت شروع شو. بیا ناڅاپي بلکی شیخ د نورجهان نه یو خبره واورېده، او په هغې خبرې اورېدو سره ډېره زیاته حیرانه شوه.
بیګم صاحب، ستا ترور او د هغې بچي د پنډۍ نه تا سره ملاوېدو دپاره راغلي دي.
څه، ته رښتیا وې؟
او بی بی جی، زه رښتیا وایم.
یا خدایا، دا څه وشو؟ هغوی چې دار څه ویني هغوی به زما په باره کې څه سوچ کوي؟
زما ملګرو، دې سوچ کولو سره بلکی شیخ د هغې خواته لاړه. کله چې هغې سره ملاو شوه نو هغې ډېر زیات خفه ښکارېدل. هغې په خاموشۍ سره په کوټه کې ناست و، او داسې ښکارېدل لکه چې هغې ډېر غصه وي. دا د بلکی شیخ د پاره ډېر یو ګران وخت و، او هغې نه غوښتل چې د دواړو ډلو له یعنی هغه میلمنو له چاله چې هغې دعوت ورکړی و او دې میلمنو له څوک چې د پنډۍ نه هغې سره ملاوېدو د پاره راغلي و نو دی نه لاپروا شي، بلکې هغې غوښتل چې دی سره ښه سلوک وکړي او په ښه طریقې سره ورسره پیش شي. هغې خپل ټول وخت په دې کې تیر کړ چې کله به یوې کوټې ته تله او کله به بلې کوټې ته، او هغې داسې محسوس کړل چې د هغې حالت د هغه کس په شان و چې کله د ګرمو اوبو د پوارې لاندې وي او کله د یخو اوبو د پوارې لاندې وي. زما ملګرو، بیا وروستو کله چې د بلکی شیخ دا رویه د هغې رشته دار ولیده نو دې سره د یو څو کسانو غصه ختمه شوه. په هغې کې یو څو کسان خو د میلمنو کوټې ته هم لاړل او هلته په پروګرام کې شامل شو، او د پروګرام تر ختمېدو پورې هغوی د مسټر میچل او د مسټر اولډ سره خبرې اترې کولې. کله چې پروګرام ختم شو نو بیا په هر ځای کې د دې پروګرام صفتونه کېدل. بلکی شیخ دا امید لره چې د دې کال شروع به مختلف قسمه وي، بیشکا چې اسانه نه خو مختلفه بوي زکه چې ناصافي داغه مخیتا ډېر لارې راغلي که چریغي غلط لار اختیارولا نو هغه په مصیبت کې اخته کې دی شو زکه چې د دوستانو او د رشتہ داران نه علاوه د ملاقات د پاره یو بل مختلف قسمه کس راغې د هغه خلکو مقصد داو چې هغه واپس اسلام اړخ ته راولي بلکې شیخ محسوس کړل چې ځنی تماشا کوونکي کسان په دې تلوسه کې وو چې هغه د هغه اوازونو جواب ورکړي کم چې بلکې شیخ واپس د اسلام طرف ته راوستل غواړي نو زما خوږو ملګرو بلکې شیخ د خپل ځان سره سوچ وکړ او ویلې چې آیا مال اوس چپ پاتې کېدل پکار دی یا مالا د خپل زړه خبره کول پکار دی اوس چې بکلا بلکې شیخ دې کسانو سره خبرې کولی او د چالاکۍ نه بیکار اغستل غوښتل نو هغې به خپل ځان ډېر بې ارامه او یوازې محسوسو خو هر کله چې به هغې د سوالونو جوابونه په دوستۍ او مینې محبت سره ورکول نو هغې به محسوسول چې خدای پاک هغې سره دی او هغه د خدای پاک په حضورۍ کې ده یو ورځ د غرمې نه پس چا دروازه اوټکوله بلکې شیخ ډېر حیرانه وه ځکه چې هغې د خپل ځان سره سوچ کو چې د غرمې په دوه بجې باندې څوک راتلی شي دروازه کلاو شوه او نور جهان دننه راله او ویې ویل
بیبی څوک تاسو سره ملاوېدو د پاره راغلی دي
زما خوږو ملګرو یو کال مخکې به بلکې شیخ خپلو خدمتګارانو ته ویل چې دا به ښه وي چې د غرمې نه پس د دوو نه تر دریو بجو پورې ما آرام ته پرېږدی او څوک رانه شي او نه ماله څه آواز راکوي او دا هغې حکم کړیو چې ما د آرام نه ونه باسئ خو اوس چې وخت بدل شوی نو بلکې شیخ خپلې خدمتګارې ته ویلو چې اوس زه وخت خپل نه ګڼم بلکې دا وخت د خدای پاک ملکیت دی که چېرې داسې څه خبره وي چې ریشم یا نورجهان دا سوچ کوي چې هلته کې د بلکې شیخ موجودګي ضروری ده نو بېشک هغوی څه وخت هم د هغې کوټې ته ورتلی شي او آواز ورکولی شي نو په دې وجه باندې نورجهان بلکې شیخ له آواز ورکه او ورته وویل چې تاسو سره څوک ملاقات له راغلي دي نو نورجهان ورته وویل
بیبی تاسو سره چې څوک ملاقات له راغلی دی هغه انګریز دی او هغه وایي چې هغه د خدای په باره کې تاسو سره خبرې کول غواړي
ٹھیک ده تا هغه میلمهخانه کې کښېنوا زه درغلم
ډېره ښه ده بیبی
زما ملګرو بلکې شیخ دا سوچ کو چې یو انګریز د هغې په انتظار کې دی او دا ډېره د دلچسپۍ خبره وه چې هغه د پاکستان د خلکو په شان لباس اچولی و هغه بخښنه وغوښته چې بلکې شیخ له خبر ورنه کړ او راغې او بیا یې خپله خبره شروع کړه هغه وویل
زه د کراچۍ نه راغلیم او ما غوښتل چې تاسو سره ملاو شم
زما ملګرو دې انګریز اسلام قبول کړیو او مسلمان شویو نو په دې وجه باندې د بلکې شیخ د خاندان خلکو دا سوچ کو چې کله یو انګریز چا چې اسلام قبول کړی دی هغه بلکې شیخ سره خبرې وکړي نو د هغه په وسیله به دا ډېره متاثره شي هغه ډېر په جذباتو سره خپل بیان شروع کړ او ویې ویل
بیگم صاحب دا هغه مسلمانانو په حق لا باندې څوک چې عیسائیت اړخ ته ځي یو خبره زما په ذهن کې نه راځي او دا خبره بایبل دی مونږ ته معلومه ده چې د عیسائیانو انجیل کم چې له خدای پاک له طرفه و اوس بدل شوی دی او تا ته پته دی چې دا بالکل بدل شوی دی او دا اوسنۍ ترجمه دا اعتماد قابله نه ده مسلمانان دا دعوه کوي او دا یقین لري چې قرآن مجید تر نن ورځې پورې په خپل اصلي صورت کې موجود دی
زما یقین دی چې ته به دا ګمان نه کې چې ګینې زه ټوکې کوم په حقیقت کې زما دا خواهش دی چې زه دا معلوم کوم ما اکثر د خلکو نه اورېدلی دي چې بایبل مقدس بدل شوی دی خو ماته تر نن ورځې پورې د دې خبرې پته ونه لګېده چې دا چا بدل کړی دی او په دې کې کله بدلون راغلی دی په دې کې کمې کمې حوالې بدلې شوې دي
زما ملګرو کله چې بلکې شیخ داغه نه دا تپوسونه وکړل نو هغه په یو ډېر ژور سوچ کې پرېوت او پاس چت ته قتل بلکې شیخ دا اندازه ولګوله چې هغې داغه سره زیاتې وکړه تر کومې پورې چې هغې ته معلومه وه نو د دې سوالونو جوابونه نه ملاویږي بلکې شیخ خپله خبره جاری وساتله او هغه ته وویل
تا ته معلومه ده چې زه د هغه لټون او تحقیق په هکله
تا ته دا خبره کوم کم چې ما کړی دی. تاسو ته پته ده چې د برطانیې په عجبګر کې د بایبل مقدس زړه نسخه موجوده ده، کومه چې د حضرت محمد د پیدایښت نه 300 کاله مخکې موجوده وه. د اسلام او عیسایت په منځ کې دا زړې نسخې په هر یوه خبره کې د بایبل مقدس نوې ترجمې سره بالکل یو شان دي. تا ته پته ده چې ماهرین وایي چې بایبل مقدس په هر یوه خبره کې په خپل بنیادی او اصل شکل کې موجود دی. او زره ته بل دا خبره هم کوم چې ما د پاره په ذاتی تور باندې دا ډیر اهم دی، ځکه چې زما د پاره بایبل مقدس د خدای پاک ژوندې کلام جوړ شوی دی او دا زما روح سره خبرې کوي او زما د روح پالنه کوي. تا ته پته ده چې دا زما د لارې د پاره رڼا او زما د قدمونو د پاره ډیوه ده.
زما خوږو ملګرو، بلکې شیخ لا خپل خبره نه ختمه کړې چې هغه پاسید، بلکې شیخ هغه ته دا هم ویل غوښتل چې زه دا پیژندل ضروری ګڼم چې آیا داسې څه خبرې شته چې په هغې باندې زه خپل ځان په خپله بې وقوفه جوړوم. او ورته وویل چې آیا ته ماته ویلی شي؟ نو هغه ورته وویل،
ته خو د کلام خبرې داسې کوې لکه چې دا ژوندی دی.
که چېرې کلام نستا مطلب عیسی مسیح دی، نو زما دا یقینه عقیده ده چې هغه ژوندی دی. په قرآن مجید کې لیکلي دي چې هغه کلمة الله دی.
داسې به وکړو، موږ به بیا خبرې وکړو، اوس به زه لاړ شم.
نو زما خوږو ملګرو، خبره هم دلته ختمه شوه، بلکې شیخ په دروازه کې خپل ملاقات کوونکي ته د خدای په امان وویل او هغه له د بیا راتلو دعوت ورکړ. هغه خو بیا هیڅ کلم را نغې، خو نور ډیر کسان رالل چې په هغې کې ځینې کسان داسې وو چې د داسې قسمه غلط فهمو په وجه په خبرو اترو کې ډیر چالاک او ډیر تیز وو. بلکې شیخ وایي چې زه به هغه سړی هیڅ کلم هیر نه کم چا چې په عیسایانو باندې دا الزام ولګو چې دوی د دریو خدایانو عبادت کوي. او بلکې شیخ ته وویل، ته چې څه ته تسلیس وې، په هغې کې خدای پاک، بی بی مریم او عیسی علیه السلام شامل دي. تاسو عیسایان دا خبره کوئ چې خدای پاک مریم ښځه کړه او د هغې د یو ځای کېدو نه حضرت عیسی علیه السلام پیدا شو. هغه ټوخی وکړ او ویې ویل، د الله تعالی ښځه نشته او نه کېدی شي. نو بلکې شیخ په دې دوران کې په خپل زړه کې دعا وکړه او د خیالونو او سوچونو یو سلسله د هغې په ذهن کې شروع شوه. بلکې شیخ د هغه نه تپوس وکړ،
آیا ته قرآن مجید لولې؟ که چېرې ته قرآن لولې، نو آیا تا ته یاد دي چې قرآن ولې داسې وایي چې عیسی مسیح د خدای حکم سره پیدا شو؟ تا ته پته ده چې ما اکثر په دې خبره باندې سوچ کړی دی چې قرآن مجید ولې دا عجیبه حقیقتونه بیانوي. کېدی شي چې تا به د سادو سندر سنگ په حکله باندې اورېدلی وي، څوک چې یو ډیر پوخ او کلک سیکو، او عیسی مسیح هغه ته په رویا کې سرګن شو. عیسی مسیح هغه په تسلیس باندې څه په دې رنګ پوه کو، څنګه چې په نور کې ګرمي او رڼا دواړه موجود وي، خو رڼا او ګرمي دوه نه دي بلکې دا یو دي، اگر چې دا په مختلف شکل او صورت کې دي. نو هم دا شان عیسی مسیح او روح القدس د آسماني پلار د اړخ نه دی دنیا له رڼا او ګرمي ورکوي، خو بیا هم دا درې نه دي بلکې دا یو دي لکه څنګه چې نور یو دی.
نو زما ملګرو، کله چې بلکې شیخ خپله خبره ختمه کړه، نو په کوټه کې خاموشي شوه او د هغې میلما ډیر په یو ژور سوچ کې پرېوته. لږه شیبه وروسته هغه د بلکې شیخ شکریا ادا کړه او رسخت شو. کله چې هغه روان شو او بلکې شیخ د هغه مخ ته وکتل، نو ډیر خفه و. او د هغې په ذهن کې دا خیال راغی چې آیا دې خلکو سره د هغې دا مختصر ملاقاتونه خدای پاک د خپل جلال دپاره استعمالولی شي؟ زما ملګرو، بلکې شیخ ته په یو طریقه باندې هم پته ونه لګېده، ځکه چې هغې په دی کې د یو کس په حکله هم بیا سوانه اورېدل. دې سره هیڅ فرق رانغې، بلکې شیخ خپل ځان سره دا وویل،
ما لره دې د انجام په حکله باندې فکر من کېدل نه دي پکار. ما ته چې د کوم سي ضرورت وو هغه فرما برداری وه. که چېرې خدای پاک ما له دې خلکو سره د خبرو کولو موقع راکا، نو زما دپاره دا کافي ده.
د جمی په ختمېدو او د سپرلي په شروع کېدو کې خدای تعالی بلکې شیخ ته نور طریقې هم وښودلې. هغه لاهور ته لاړه، خپل زوی خالد سره خبرې ونه کړې شوې، خو کله چې هغه واپس راتله نو هغې سل بایبلې واغستې او څوک چې د دې د لستلو خوښمند وو نو هغه یې لیوار کړی. هغې ځان سره سم مسیحي کتابچې هم واغستې او په هر موقع هغه خلکو لور کړی، او دا به هم لیدل چې ډیر ځله به خلکو د دې بې قدری وکړه او دا به وغورځولې. نو د بلکې شیخ په زړه کې به دا سوال پیدا شو او ویل به،
اے خدایا، آیا دا کار ستا د مرضی په مطابق دی؟ خدایا پاکا، ما ته پته نشته دی، تر اوسه پورې چې ما کم خدمت وکړو نو هغه میوه دار نه شو. اے خدایا، ما چې چا سره د عیسی مسیح په حق لبانې خبرې کړي دي نو په هغوی کې هیچا هم عیسی مسیح نه دی قبول کړی.
کله چې بلکې شیخ دعا ختمه کړه نو هغې په کوټه کې د خدای پاک حضوري ډېره زیاته محسوس کړه. داسې ښکارېدل چې فضا د هغه د طاقت او د لاسې سره مامور ده. هغې د خپل زړه نه دا آواز واورېده، بلکې زه ستا نه صرف یو تپوس کوم، هغه مکو باندې یو ځل بیا غور او فکر وکړه، په کومو کې چې تا د خپل خاندان او رشتہ دارانو سره خبرې کړي دي، په هغه مکو باندې سوچ وکړه، په کومو کې چې تا هغه خلک قبول کړل څوک چې تا سره د باس کولو دپاره راغلل. په دې ملاقاتونو کې آیا تا زما حضوري محسوس کړی ده؟
او خدای پاکا، یقیناً چې ما ستا حضوري محسوس کړی ده.
نو آیا زما جلال هلته موجود و؟
او خدای پاکا،
نو بیا ته نور څه غواړې؟ خپل رشتہ دارانو سره د خبرو کول هم دا طریقه ده. لاسون ستا مسله او ستا کار نه دی، ستا ضرورت صرف فرما برداری ده. تا له صرف فرما برداری کول پکار دی. زما د حضورې لټون کوه، د نتیجو لټون مه کوه. زما ملګرو، بیا د دې نه پس بلکې شیخ خپل کار جاری وساته. خو عجیبه خبره دا وه چې بیا هغې ته دا هر څه ډېر ښه ښکارېدل. خدای پاک د هغې نظر د نتیجو نه لرې کړ او د خپلې حضورۍ اړخ ته راواړو. اوس چې به کله بلکې شیخ د خپلو رشتہ دارانو او عزیزانو سره خبرې کولې نو یاره به نه محسوسوله او نه بېسه قسمه یاره کوله. هغې دا زده کړل چې د مکو نه به څنګه فایده اخلي، که خبرې اترې به د سیاست په حق لوي یا به د جامو جوړو په حق لوي. خو هغې به خدای پاک ته خواست کو چې هغه څه داسې قسمه سوال پیدا کړي چې د هغې نه بلکې شیخ ته د خدای پاک د ګواهۍ بیانولو مکمله وشي. یو ځل کله چې بلکې شیخ خپلې وریرې سره خبرې کولې نو په خبرو اترو کې هغې د بلکې شیخ د خاوند په حق له خبرې شروع کړې، او هغه په جاپان کې د پاکستان سفیر و. هغې وخاندل او بلکې شیخ ته وویل، که چېرې خالد ستا کور ته راشي نو ته به څه کې؟ نو بلکې شیخ هغې ته نیغ نه وکتل او ورته وویل،
زه به هغه ته هرکلی ویم او چې به وله پخه کړم. ګوره زما خوږې وریرې، تا ته پته ده چې ما هغه معاف کړی دی، او زما دا پوره یقین دی چې هغه به هم زه د هغه خبرو دپاره خامخا معاف کړی یم، د کومو خبرو په وجه باندې چې هغه ته نقصان یا تکلیف رسېدلی وي.
نو زما خوږو ملګرو، د بلکې شیخ وریرې هغې ته وویل چې تا هغه څنګه معاف کولی شي. هغې ته معلومه وه چې دی د کومو مشکلاتو او تکلیفونو نه تیر شوي دي. نو بلکې شیخ په جواب کې هغې ته وویل،
ګوره زما خوږې لورې، زه په خپل قوت او طاقت سره هغه بالکل نشم معاف کولی. عیسی مسیح زما مدد کړی دی، هغه د نفرت بوج زمانه لرې کړی دی.
دې اورېدو سره د بلکې شیخ وریرا لږ سات دپاره چپ وه، او بیا یې وویل، ښا، نو دا عیسائیت دی، د څه نه چې زه ناخبره وم. که چېرې ته داسې ژوند تیرول شروع کړې نو د ټول نه اول به زه ستا خوا ته راځم او د عیسی مسیح په هکله به ستا نه زده کړه کوم. زما خوږو ملګرو، بیا بلکې شیخ ډیره زیاته مایوسه شوه. د هغې ډیر امیدونه و، او د هغې دا یقین و چې د هغې وریره به په دې موضوع باندې بیا خبرې اترې کوي، خو هغې بیا کله هم په دې موضوع باندې خبرې اترې ونه کړې. داسې موقع راغلی چې په هغه دوران کې د خدای پاک حضوري د بلکې شیخ نه جدا شوه، او دا به همیشه په هغه وخت کې کېدل کله چې بلکې شیخ شیطان قایله کړه چې هغه خو ډیرې ښې ښې خبرې کولی شي، او د هغې دلیلونه په حقیقت کې ډیر ښه وو. بلکې شیخ د دې دپاره هم معافي وغوښته، او هغې یو نوی سبق زده کړ. یوه ورځ د بلکې شیخ یو رشتہ دار د هغې نه تپوس وکړ او ورته وویل چې ته ولې یوازې او جدا اوسېدل غواړې؟ ته په دا خبره خامخا قبلې که چېرې موږ عیسایان یو مسلمانان یو، هندوان یو یا یهودیان یو او یا د بوتان عبادت کون کیو، خو بیا هم مونږ ټول د یو خدای عبادت کوو. مونږ هغه مختلفو نومونو سره رابلو او مختلفو طریقو سره او مختلفو طرفونو نه د هغه اړخ ته راځو، خو یقیني خبره دا ده چې خدای پاک صرف یو دی. نه بلکې شیخ هغه له جواب ورکړ او ورته وویل،
ستا مطلب دی چې خدای پاک لکه د یو غر د سوکي په شانتې دی چې ورته د هر طرف نه ډېرې لارې دي؟ ټیک ده، دا خبره زه منم چې خدای پاک لکه د غر د سوکي په شانتې دی، خو دې اړخ ته صرف یو لار ځي او هغه لار عیسی مسیح دی. مالک عیسی مسیح ویلی دی، زه لار یم، زه حق یم او زه ژوندون یم. نو په دې وجه باندې صرف یو لار ده چې مونږ په خدای پاک له لار شو.
نو زما خوږو ملګرو، بلکې شیخ هغه لا د بایبل مقدس په مطابق صحیح صحیح دلیلونه ورکول. نو بیا د هغې رشتہ دار هغې ته وویل چې بلکې شیخ، آیا تا ته چا دا ویلی دی چې ته اوس هم غوسه نه کې؟ زما ملګرو، بلکې شیخ ته معلومه وه چې خدای پاک د هغه په وسیله هغې ته خود نه کوي. هغې د خدای پاک نه په خپل زړه کې معافي وغوښته او خدای پاک ته یې خواست وکړ چې هغه د هغې ژوند په خپله قبضه کې واخلي. بیا د هغې میلمه رسخت شو. پته نشته چې د خدای پاک سره په نږدېوالي کې یا د هغه نه لرېوالي کې، بلکې شیخ ته به کله هم د دې خبرې پته ونه لګي. خو هغې ته صرف دومره معلومه وه چې هغې د هغه د آواز نه فرمابرداري زده کوله. او بیا یو شپه دغه شان یو بله تجربه وشوه، کومه چې د مسیح کېدو نه مخکې بلکې شیخ سره شوې وه. هغې په خپله کوټه کې د اوده کېدو تیاری کوله او په دې دوران کې ناڅاپي بلکې شیخ د تیارې قوت د خوب د کوټې کړکۍ سره نږدې محسوس کړ. سمدستي د هغې سوچ د خپل حفاظت کوونکي اړخ ته لاړ او هغې ته یې وویل چې د کړکۍ اړخ ته مزه. بلکې شیخ په ځمکه کېناسته او دعا یې شروع کړه،
اے خدایا، زه تا ته مینت کوم، ما داسې پټکا لکه څنګه چې چرګ خپل بچی د وزرو لاندې پټي. اے مالک خدایا، زما مرسته او مدد وکا، ما د هر قسم بد طاقتونو نه بچو ساته. اے خدایا، ته زما مددگار شه.
زما ملګرو، دعا کولو سره د هغې د زړه نه ټوله ویره ختمه شوه او د تیارې هغه طاقت ختم شو. بله ورځ سهار بلکې شیخ د مسټر میچل کور ته لاړه. نور ځلېده خو هغه لا تر اوسه پورې د ویارې د لاسه رپېدا. خو کله چې بلکې شیخ د هغوی د کور دروازې اړخ ته تله، نو هغې د دې تجربې ویلو نه یره محسوسوله. بلکې شیخ یارېدا چې هسې نه هغه په دې پوه نه شي. په دروازه کې د میچل ښځه ډېره په خوشحالۍ سره بلکې شیخ ته تر غاړه وته او بیا یو قدم رستو شوه. د هغې په سترګو کې یو سوال و. هغې د بلکې شیخ نه تپوس وکړ،
بلکې څه خبره ده؟ خیر خو دی که نه؟
خورې، ته ماته د ووایه چې د مسیحي کېدو په باوجود ماته دا یېرونکې خبرې ولې راپېښېږي؟
په حقیقت کې زه ستا په خبره پوه نه شوم، تا له چا دمکي درکړی ده سو؟
نه خورې، ما له انسان دمکي نه ده راکړی، خو تا ته پته ده چې ما له یو نالیدونکي قوت دمکي راکړې ده.
په انجیل شریف کې د افسیانو د کتاب په شپږم باب کې د داسې قسمه خبرې ذکر راغلی دی، ځکه چې زموږ جنگ د انسان خلاف نه دی، بلکې د فساد د هغه روحاني لښکرو چې په آسماني ځایونو کې دي، د حکومت د خاوندانو، د اختیار لرونکو او د دې دنیا د تیارې د حاکمانو سره دی.
یقینا چې دا خبره ده او زه غواړم چې مستر اول سره د دې په باره کې خبرې وکم، خو ماته پته نشته دی چې زه به دا خبره نوره سونه اوږده کم. کلم چې مونږ د عبادت د پاره یو ځای شو، نو زه به ضرور هغه سره د دې په باره کې ذکر کوم.
نو زما خوږو ملګرو، کله چې دی د عبادت د پاره د مستر اول په کور کې ماښام را جمع شو، نو هغې دا فیصله وکړه چې دا خبره به هغه هم په دې ځای پرېږدي. د هغې دا ګمان و چې کله هغه دا خبره هغې ته هم وکړي، نو بلکې شیخ به د هغې په نظر کې بې وقوفه ښکاره شي. کیدای شي چې دا صرف د هغې یو خیال یا تصور و. به هر حال، څنګه چې هغه په صوفه کې ناسته او مسټر اولډ او د هغه خزې سره خبرې شروع کړې، نو دا د هغې لپاره ډېره ګرانه وه چې دا خبره هغې ته بیان نه کړي، بلکې شیخ دا کوشش وکړ چې ډېر په ساده الفاظو کې دا خبره هغې ته بیان کړي. نو هغې د مسټر اولډ خزې ته وویل،
خوري تا ته پته ده چې بیګاش په ماته دومره یرهونکې تجربه را پېښه شوې وه چې هغه زه تاسو ته نشم بیانولی.
زما ملګرو مسټر اولډ لکه د نور کله په شان کړکۍ سره نږدې ناست و او کتاب یې لوسته، خو کله چې هغه د بلکې شیخ دا خبره واورېده نو هغه کتاب کېښود او ورته دا محسوس شو چې بلکې شیخ خپله خبره ډېر په ویرې سره بیانوي. نو هغه بلکې شیخ ته ډېر په نرمۍ سره وویل چې هغه ورته پوره کیسه بیان کړي. کله چې بلکې شیخ خپله کیسه ختمه کړه نو هغې دا کوشش وکړه چې وخاندي، او دا یې وویل کېدای شي چې د هغې ذهن خراب و یا د هغې په ذهن کې داسې خراب سوچونه او خیالونه راغلي. هغه په خاموشه لهجې سره بلکې شیخ ته وویل چې د دې خبرو څه ناڅه مطلب شته، او ورته وویل چې زموږ د فطرت خلاف داسې خبرې خامخا وي. هغه بلکې شیخ ته مخامخ په کرسۍ باندې کېناست او ډېر په سنجیدګۍ سره وویل،
خدای پاک ولې د تیارې دا قوت په موږ باندې راتلو ته پرېږدي؟ دا د دې لپاره چې هغه زموږ امتحان اخلي. ګوره بلکیس، خدای پاک څنګه شیطان له اجازت ورکو چې په حضرت ایوب باندې حمله وکړي، او څنګه خدای پاک شیطان له اجازت ورکو چې هغه په بیابان کې عیسی علیه السلام او ازمایي؟ دا دواړه ازمیښتونه وو. هر کله چې شیطان په دې حمله کړې ده نو دی ځکه شیطان له شکست ورکړی دی چې دی په خدای پاک باندې ایمان لرو. بلکیز بغیر د څه مقصد نه خدای پاک تا هیڅکله د خپل ځان نه نه لرې کوي. په دې وجه ته په تکلیف کې هم خوشحاله ژوند تېرول شي.
نو زما ملګرو کله چې مسټر اولډ دا خبرې وکړې نو بلکې شیخ ته هغه تجربه هم را یاده شوه کومه چې هغې ته د بپتسمې اغوستو نه دوه شپې مخکې را پېښه شوې وه. په کلاره کلاره د زده کړې دا سلسله جاری وه. بلکې شیخ د مسټر اولډ ډیره زیاته شکریا ادا کړه او ډیره زیاته خوشاله وه.
رورا ستا ډیره مننه، زه ډیره زیاته خوشاله یم چې تا ماله دا تعلیم راکو. واقعي چې دې سره ماته ډیر سکون او تسلی میلو شوه.
زما خوږو ملګرو، بلکې شیخ دا توقع لرله چې د هغې د خاندان له اړخ نه به تعلق بالکل ختم شي، خو هغه اوس په یو بل خاندان کې پاتې کېده کوم چې د هغې مددګار و. د واه په کلي کې د بلکې شیخ تعلق کمزور کېده، او په نوي روحاني ښار کې د هغې تعلق نور مضبوطېده. د دې ازمیښتونو د برداشت کولو په وجه مالک خدای پاک په کلاره کلاره هغه یو داسې ځای ته راوسته چرته چې هغې له په مکمل طور باندې په خدای پاک یقین او اعتماد کولو.
زما خوږو ملګرو، تاسو خو دا کیسه واورېده، او زما یقین دی چې تاسو به د دې کیسې نه ډېر څه زده کړي. خو اوس زموږ د پروګرام وخت سر ته رسی، نو په راتلونکي هفته کې به موږ هم دا کیسه جاری ساتو. نو تاسو خامخا په راتلونکي هفته کې زموږ دا پروګرام واورئ. نو د اجازت غوښتنه مخکې تاسو زموږ په تزان سره ولیکئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده
001505 001504، یعنی 001450254 1054.
نو سمال اجازت را کئ، د الله پامان.